السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې پر لارو چارو پکې خبرې کیږي. کوربه زموږ همکار داود جنبش دی. تاسو کولی شئ چې پروګرام واورئ، زنګ ورته ووهئ او په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکئ او یا هم له میلمنو پوښتنې وکړئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه وښوده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپل دندې پاتې شو او د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او د غلطې پر اوربان ټینګار کړی دی. مرکل دا خبرې پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې او ویل د سولې خبرې او هممهاله ورسره تاوتریخوالي د منلو نه دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د میرمن مرکل په حواله لیکل شوی چې جرمنی د یو داسې خپلواک او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي چې ډیموکراتیک نظام پرې حاکم وي. د جرمنی صدر اعظم په دغو خبرو کې افغانستان ته د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی. له دې وړاندې د افغانستان د دولت ځینو نورو نړیوالو ملګرو هم پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې، خو تر اوسه د پام وړ کموالی پکې نه دی راغلی. دولت طالبان او برعکس طالبان بیا امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام لامل بولي. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انټونی بلینکن ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپل دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو، او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوه کړو.
له دې وړاندې طالبانو ویلي چې دوی هغه تړون ته ژمن دي چې په دوحا کې له امریکا سره لاسلیک کړی. دوی ویلي چې مقابل لوری هم باید پر تړون ودرېږي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل له یو وسلوال بریده روغ وتلی. د افغانستان دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې نوموړی نن د جلال آباد ښار څخه هسکې مینې ولسوالۍ ته د جودرې جومات پرانیستې مراسمو ته روان و چې پر موټر یې برید وشو. په دې خبر پاڼه کې راغلی چې برید کې دوه تنه چې ویل کېږي د والی ساتونکو د ټپیان شوي. په سیمه کې عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د والی د موټر پر کاروان ډزې شوي، خو نور خبر نه لري. تر اوسه د ننګرهار چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د هسکې مینې د جودرې جومات شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د داعش په هغه برید کې ونړید چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا 80 تنه ووژل. نن سهار نامعلومو وسلوالو جلال آباد ښار کې د مستوفیت دوه کارکوونکي هم په ډزو وژلي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ دا خطا ایت کړي او ویلي دي چې د هډو فارم په سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په بغلان کې د طالبانو له زندان څخه باندې 13 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت ویان فواد امان وای دا زندان د شهاب الدین سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او شل ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس یې د جنوري د 6 یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي ښایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداری کې د وزارت پرون چهارشنبه خبر کړی ویل شوی چې د یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو د اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنی امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالد شرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللی ساينس پوهان نن له قرنټین نه خلاصيږي او خپل څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې د 2019 کال په ورستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا وایروس خپور شو. دغه ساينس پوهان به اونۍ مخکې د ښار ته رسیدلی چې نن یې 14 ورځنی قرنټین پای ته رسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت یو څه ځنډیدلی هم دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغه معلومات او هغه کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنۍ پیښو څخه خبر دي. کورونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2 میلیون او 1 لک کسانو ژوند اخیستی او له سلو میلیونو زیات وګړي پرې اخته شوي دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
السلام علیکم ټول ستړي مشي. د افغانستان نوم د روسي ولسیزو په دود لا هم همغه سیل لوړ اداري فساد سره تړلې پات ده. د روڼتیا نړیواله ټولنه وای سره دی چې په 2000 یعنی تیر کال کې د فساد کابو کولو کې یو څه پرمختګ شوه، خو افغانستان همغه سیل سر 1500 هیوادونو ډله کې چې ډیر فساد لري پاتې ده. د روڼتیا نړیواله ټولنه د یو سلاتیا هیوادو یو لیکل لړ جوړ کړی چې افغانستان پکې یو سلو 15 درجه ته ټیټ شوې ده. مخکې یو سلو 3 وو. د غې په وینا سکل د فساد یو برخه له کورونا وباسره مبارزې ته په بیلو شو پیسو پورې اړه مومي. د کورونا لپاره په مرستو کې غبن په افغانستان کې لکتر لګد د 2 وزیرانو څوکۍ هم واخیسته او د والیانو په ګډون ګن نور د پلاتونو لپاره څارنوالۍ تور پیژندل شوې دي. تازه د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یونیسف یو مشر د کورونا برخې په بیلشو پیسو کې د روڼتیا له نشټوالي د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه له افغانستان شړل شوی دی. چارواکي تور لګوي چې د دغه کس په مشرۍ چې محمد محمدی نومیږي څه باندې 40 میلیونه ډالر تیر کال یوازې د کورونا په اړه تبلیغاتو باندې لګول شوی چې د دوی په وینا سپیناوی ونه شوای کړی. یونیسف په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته تر دې شېبې ځواب نه دی ویلی. د فساد نړیوال شاخص او له کورونا سره تړلو مرستو کې د اشوي غبن نن د ازادۍ څپوخ پرونه کې لخپل ملبنو سره چیړو. دوی په وار په وار سره ملګری کیږي. دی د خغلی دی ډاکټر وحید مجرود امر روغتیا چار سنبال یا سرپرست وزیر محمد ابراهیم غختلې د ولسی جرګې د پلتنی کمیسیون غړی، له فساد سره د مبارزې شبکې مشر خان زمان امر خیل، له فساد سره د مبارزې یو مخکخه او د ولسمشر یو پخوانی نوماند رمضان بشر دوست، زه هم داوود جنبشم ټول ته ځل بیا درناوی وړاندې کوم. غواړم امر خیل صاحب پایل را ته تاسې وکی چې ارومو دغه نوی ریپورت لوسته لیدلم د څنګه در تبریخي ارزونه څومره فکر کوي سمې دي د افغانستان له واقعیتونو سره برابر دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لوبره سلام علي جناب جنبش ته تاسې ته د ازادي محترم کارکونکو ته قدرمن رمضان بشر دوست ته او زموږ استاد سلو قدرمنو ملمنو ته او همدارنګه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته د لوټ می وړاندې کوم. وروسته د سلام سم د اکثر وخت هر کال د شفافیت نړیواله اداره یو راپور خبري یو کدي کې مختلف وزن په مختلف درجه باندې کې قرار لري. سکل لنی کوم رګه چې دوی د درجه باندې له مخه زمونږ هیواد په اوسل کې په تمه کچه کې راغلي دي. نو دا شکر دی چې یو نړیوالو پرسپشن یې د وی برداشت شي کوم دی هغه برداشت د افغانستان په اړه باندې لږ راښه شوی دی. خو له بده مرګه چې اوسه پورې هم زمونږ استاد په هیواد کې فساد په هماغه کچه دی، یعنی کچه په هغه سطح باندې چې خلک امید لري، خلک تمه لري چې به خلکو د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله راکمه شي په هغه کچه باندې.
زما پوښتنه هم دا وه چې څومره دغه تاوتریخوالي ناامنیو او د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو ته په پام سره فکر کوي، څومره د حقیقي حالت انځور شوی دی په دې کې؟ یعنی رښتیا ښه والی راغلی تاسې تاییدوئ؟
یار ډیر جزوی تغییر راغلی دی، خو دغه درجه بندي چې په دې کچه باندې راغلی چې شپږ وو درجې رامخکې شوي وو، موږ هغه مخکې راخیستي دي. زه ډېر ورسره قناعت نه کوم له دوی سره، ځکه چې که موږ تاسې وګورو چې اطلاعاتو لاسرسي په اړه باندې په دې برخه کې دا سمه ده چې کمیسیون جوړ شوی دی، کمیسیون په دغه برخه کې کار کوي، خو تر اوسه پورې هم ځینې داسې ادارې شته دي چې هغوی په وخت په زمان سره خپل اطلاعات نه ورکوي، یا مطلقا بالکل خپل هغه ګزارشونه او د دوی نه چې کومه تقاضا کې یا به معلومات سره شریکي. د بیلګې په توګه باندې تر اوسه پورې هم تا ته ویلی شم چې د تیرو اوو اتو میاشتو راهیسې زه په متواتره هڅه کې یم، زموږ شبکه په دې هڅه کې ده چې ځینې معلومات د افغانستان بانک نه ترلاسه کړي، خو له بده مرغه چې په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. همدغسې موږ د وزارت خارجي سره په متواتر شکل په تماس کې یو چې موږ سره ځینې معلومات را شریک کړي، له بده مرغه چې دوی هم زموږ سره هیڅ معلومات نه شریک کړي. که وګورو موږ تاسې همدغسې د کرنې او مالداری په برخه کې اوسې شوي، خو د انکشافات د وزارت په برخه کې چې هغوی اکثر وخت تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې کوم معلومات محرم دي او کوم معلومات نه محرم دي، په انکشافات به څه شی محرم اوسي نو هغوی هم معلومات
نشي. امر خیل صاحب مننه، برخی ډیری دي که ستاسو اجازه یې مجرور صاحب را سره ده، د عامه روغتیا چارسنبل وزیر صاحب یو برخه د خبرو دوی پورې مړه لري روس راځو په دغه ریپورت په زینو نورو اړخونه به تم شو. مجرور صاحب ستړي مشي، فکر کوم د لیکي وسلې دوکې یو څه ستون زوا ځن راغی، غوښتل مې تاسو دغه تازه پیښنه راته پیل وکړي. ویل کیږي چې د یونیسف د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یو کارکونکی د کورونا لپاره په بیلو شو پیسو کې د شفافیت په نشټوالي او یا خای په نورو دلایلو چې تاسو به راته ووایاست له افغانستان شړل شوی دی، دا قضیه څنګه ده؟ لږ روښانه کړئ.
سلام او وخت مو په خیر. زه ستاسو ته ستاسو د برنامه میلما او ټولو اوریدونکو ته احترام وړاندې کوم. د دې موضوع په اړه هغه چې رسنیو کې نشر شو، روغتیا وزارت رهبری او د افغانستان درون ولسمشر هغه منابعو په مقایسه چې یونیسف او WHO افغانستان کې د پولیو د لپاره لاسته راوړي او مصرفي او موجوده نتایج چې تقریبا 55 نوې د پولیو واقعیت افغانستان کې پیدا شوی په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس د دې موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو، څو موږ شو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې موثریت ایجادو د منابعو په مصرف کې غاړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وسی. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې هغه شته سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر موارد کې ملامتې ګوتم وردیګي دولت خواته او ګای سر شپته سی ګای سلاویاسي خود دې ته کمتر توجه شوې ده چې دا منابع 2% د دولت په طریقه راځي او 2% د بنګلي او ماساتو له طریقه. یو بلګي یونیسف ده اوس چې ما ورته اشاره وکړ، رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارف او مرد وزارت په سطحه او هم چنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابع چې لاس سره وړي د هغه د برنامه‌ریزي په اړه او د دوی د مصارف او د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې گزارشات یې وغوښتل. خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه و شریک کړو، اوس موږ دا موضوع جدي نیولای دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغه څه چې گزارشو کې نشر شوی دی بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول تاړین نه راغی پر اساس وایي.
غواړم امداره ته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو ورستۍ پریکړه ده، ډیره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پیښوي چې داسې وشو. ایواز معلومات ورنکړل ک لفظي کم شای هم وشو.
رئیس جمهور د هیواد پر منافع باندې ډیر جدي عزم لري، دې باندې شک نشته. او عالم جلسی کې هم دا موضوع ډیر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی، منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي، او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول حڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو، او دا تمه او دا موږ لرو دا مسؤلیت دی چې دا ان هیواد د مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده، او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه ادارات ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي څو دا یو شروع شي د اصلاحاتو لپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وشي چې منابعو د شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجلس اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل هغه ورنکړل که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه و.
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شي نه درلود چې وړاندې کی او دوی ویل چې موږ ګاه ناګاه وزارت سره شریک وو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه وو او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود. دا سبب سو مخصوصا د سړی چې اخراج شوی دی دا سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس هغه اړین ډیپلوماتیک اخلاق و رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخص سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
معنی دا ده چې کوم مهمه خبره شوې ځکه چې موږ اوریدلی او منابع ورته تایید کړی ده چې یونیسف بیا بخنه هم غوښته ده. معنی دا چې هغه خپل
یونیسف بخنه وغوښت یونیسف په کتبی ډول او حضوري ډول هم یونیسف هم WHO هم یونیما چلته ولاړو دوی رئیس جمهور په تکرار معذرت وغوښت او خپل اشتباه قبول کړ چې دوی کارمند اشتباه کړی دی او اصول رعایت کړی نه دی خبرو تون نو او پاسارش دی وړاندې کولو ډول ورنو بیا په کتبي ډول هم دوی د افغان دولت ته معذرت استولی دی. اصلي زموږ ته د پاره د تمرکز بحث باید نه وي چې دا جلسي کې
د باندې مې غوښتل چې دا
مهم ده چې د افغانستان دولت جدیت پر دې باندې چې اول ځل د پاره چې دلته یوازې افغانان مسول نه دي دلته خارجیان هم چې وخت منابع راوړي دي د دې ترڅنګ چې موږ منندوی دوی نه باید چې شفاف اجرات ولري.
بې له شکه دغه مهمه موضوع ده ما غوښتل اول دغه یو څه روښانه شي بیا غې ته مراتلم. ډیره مننه مجروح صاحب امر خیل صاحب. یوه موضوع چې د شفافیت په د نړیوال ټولنې ریپورت کې ورته یادونه شوې ده دا چې وي په نړۍ کې د فساد یو برخه په 2020 کال کې له هغو پیسو سره تړلې و چې کورونا سره مبارزه تبیلې شوې وي. په افغانستان کې لکه چې ما سریزه کې ویل دغه برخه کې تورونه ولګېد لکه تر لګ د روغتیا دوه وزیرانو څوکۍ لري شوې تر یو برخه پورې له دغه موضوع سره په تړلو یو شمېر چارواکي څارنوالۍ ته معرفي شول. فکر کوي دغه دغه بحث ولې د رونتیا په سګنی ریپورت کې ډیر رامخته شوی دی د دې لپاره چې نه وای دی که فکر کوي چې ډیر پراخ دی؟ امر خیل صاحب یاستی؟
بخرا کوي چې زما دغه عفو جناب جنبشته ما ویلي چې افسوس زه په دې کوم چې په خوا به موږ فکر کوو چې جنګ سالاران دي او هغه چا چې وطن جوړ کړی دی هغه خلک دي د وطن چورکوي او د وطن په غصب او بدبختي او په دې کې قرار لري. له بده مرغه هغه څوک چې دولس کاله مکتب وي اووه کاله فاکلته وي او د طب فاکلتي نه فارغ شو بیا د هغې نه وروسته خدمتو کوي یو څه شی دولت لپاره هغوی په دغسې بدبختي باندې ککړ شي نو د دې وطن د جوړېدو د سهیلي سړي ته ډېرې کمې راښکاره شي. فکر کوم چې زموږ استاسې طبابت چې دی افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې زما په نظر باندې د ټول نه هغه تاپ او کوي او با استعداده خلک د طب پوهنځیو ته ورځي او تمه له دوی نه داسې کېږي چې دوی به پوره پوره شفافیت په ټولو کارونو کې خپل وساتي ځکه چې دا ډېرې هره رشته ډېره په اسلام مقدس سره خود دغه رښتیا چې د ټول افغانانو لپاره ډیره دغه مقدس
د دوی نه اله دا هغه مرخه به پریرو زما پښتنه داوا زما پښتنه داوا چې د کورونا مسله ولې په دغه نړیوال ریپورت کې ډیره برجسته شوې ده ځکه چې نوې ده فکر کوي پراخه ده
دوار دي جناب چې به شپ کوم او تاسو وګورئ چې دلته کده پراخوالی په هغه باندې وګورئ د ځګانې تر اوسه پوری به تاسو ته راپور وسګزارش شونه کول چې کله په دې باندې دغه تحقیق کو په ځواک کې په تحقیق کو د هغه وروسته دا نشر شو چې دغه ځګانې دوله د ځګانې د هواد دی باندې ورول شي چې دا ډیر او بده بلګه ده نو تاسو ځان تر فکر وکړئ چې څومره نور بدبختي په دې خپل په دغه برخه کې وجود لري یا نه واده دا چې چون چې دا نوې پدیده ولا په عین وخت کې پدې کې په پراخ کچه باندې فساد هم موجود و او دا ښکاره و تر اوسه پورې آیا بیرته دغه وزارت یا په مجموع کې ټول حکومت د دې ځواب ویل دي چې دا د څنګه نه زه تر اوسه پورې تعقیب و بیرته په دغه برخه کې حساب ورکونه ملت ته نه ورکول شي په دغه برخه کې څومره شفافیت رامنځته شو ولی و شو دوه وزیران په دغه برخه کې د خپل دندو نه ګوښه شو په دې اړه باندې تر اوسه پورې سپر مخته شوې ده پرمختګ بشوي ولی ول سره بیرته نه شریکي دا چې نه شریکي او مشل پر دغه شان پر ساتل کیږي تبیله چې د پردې تر شا یو څه شته نو ستونزې زما په نظر باندې چې هم پراخ دي او هم دغه پدیده نه ویول او په دغه برخه کې پیسې هم زیاتې دي هوا تر راغله چې د نړیوالو پیسې نړیوال خپل حساب هم غوړي چې کله حساب غوړي تور ته مجبور مکلف دي جناب مجبور سي دوی دلته چې نړیوال هم به چې فصیت خپل یعنی توجه کوي هغه په دغه برخه کې خپل پاملرنه وکړي خو اصل مسؤلیت زمونږ دی د نړیوالو نه دی کومه تاسو په دغه برخه کې پاک قدمونه اوچت کوو زه په دې باندې ډاډه یم چې نړیوال او هغه څوک چې موږ تاسو ته بودیجه او فند راکوي هغه به هیڅ کله دا جوړه نه کوي نو زه فکر کوم چې ټول دلته په دغه برخه کې موجود دي
مننه ډیر مجرور صاحب اوګوستم د کورونا موضوع راګرمه د دغه باندې بلک تام شوراته وای چې امر خل سه وای چې شفافیت نشته په دې اړه مثلا دوی ته معلومات نه دی ورکړ شوی یا رسنیو ته چې څه وشول د سکاګانې څنګه شوی وزیران ولې لاړل بیا څه اقدامات وشول دغه د کورونا لپاره د مرستو پیسې چې 6 میلیونه ایواز په تبلیغاتو باندې لګیدل 6 میلیونه ډالر څنګه راتلی او څنګه لګیدي هغه پروسیجر یک اوریدونکو ته وای سمره باندې
اول خو د پښتنه کوله د برنامه په منځ کې راځم چې امرخیل صاحب کوم څنګه کې همکار دی
امرخیل صاحب د فساد سره د مبارزې د یو سازمان مشر دی بله
د امرخیل صاحب اندښنې منم او هر هیوادوال د حق لري چې دولتي ادارو نه دا وغوړي چې معلومات ورسره شریک کړي او دا زموږ مکلفیت ده خودتی ترڅنګ دا مشتریر سخت دی چې 15 میلیون نفوس ته مردانه دانه معلومات شریک کو او کاغه بیا د دې یاد اوځي بیا دویم ځل ورته واسطو اغه درو ادا چې روغتیا سپور د 15 کنټرول تر باندې وسو بدرس ویجاغه گزارش یو چیرل او پاس چیرنی گزارش د رسانی او مرکز کې د پریس کانفرنس په طریقه ټول ملت سره شریک کړ چې دا خبره دروغ و مبنا نه درلود او معلومات ناقص وو او یو ټلیټرونه غلا شوی نه دي دا یو موضوع بل د تبلیغاتو په اړه روغتیا وزارت منابع نه دی رسیدلې هیڅ ټول تبلیغات مؤسسات مستقیم کی همدې د دې لپاره بودیجه نه ونیولې او وش میلیونه په اول کې افغاني چې د پسانی او مرکز د طریقه مصرف سو هغه د خپل هغه مالی گزارش خلکو سره شریک کړ زموږ یو دلیل چې د WHO یونیسف سره موږ بحث لرو پر دغه دی چې 20 میلیون ډالر دوی د پولیو لپاره مصرفي او مستقیم قراردادونه کې دغه باندې موږ اندېښنه درلو چې دا باید په کې شفافیت موثریت او مسؤلیت ایجاد شي دا یو مثال دی
زما مشخصه پوښتنه دا و چې د کورونا لپاره د مرستو د بهیر وای ځکه دغه په تیر کال کې د کورونا له خوا قرباني یو خواته په دې برخه کې د راغلو پیسو برخه کې فساد بل خواته و ستاسو نو مها مر سره تړل شوی دی همدای وخت چې تاسو خپل سپیناوي مو کوي
والا د فرد پایس کومه سپیناوي توز لکړای ښه او دا موضوع د اته میاشتې مخته کې مخکې تر دینه ده وخت چې هم دا گزارش نشر سازما ده یو نیم میاشتې مهمیت نه تیرې ده د دې ترڅنګ لوی څارنوالي درې څلور میاشتې پر لپسې څېړنې وکړ او تور سپین پنی کې هیله برملا شو او دا هم ثابت شو چې د بدرس ویژه یو تعداد زیات دعوی د خام معلوماتو ناقص معلوماتو پر اساس وو. په هر صورت زه نه غواړم چې اوس هغه په پولیسي اظهارات ولرم. دلته د نظام کې عدلي او قضایي ارګانونه او کشفي ارګانونه دي، دوی ټول خپل هغه تحقیق وکړ او نتایج هم رئیس جمهوریت سره شریک دی او هم ملت سره به دوی شریک کړي. د فرد په حیث نه غواړم چې د خپل دفاع اوس وکړم او دا مخکې هم پرې وضاحت ویلی چې هر د دولتي کارمند که د یو افغانۍ په اندازه د وطن ته خیانت کړی هغه باید قانون په مقابل کې خپل جواب ورکړي.
تاسو هغه وخت زما په یاد دی وویل چې زما د موینیت یوازې یو څو میاشتې تېرې شوې یا یوه میاشت تېره شوې وه،
هغه هم په روغتونو په څو ورځو په ولسوالي ولایت کې تېر شوی و. دفتر ته زه دومره نه وم چې زه انصاف وکړم.
او دغه دوه اسلافم چې تورن شو او څوکۍ یې وبایللې، په دې باره کې څه وایست؟
افغانستان کې کوم څه وغواړو وایو چې فساد رد کو، چې فساد نشته، خدای یو لوی دروغ ده. خبرداری استفاده کیږي او یا استفاده کیږي روغتیا وزارت کې مختلف حیاتونه راغلي او تعداد زیات لسره هغه شو مواردی هم پیدا کړي چې پکې فساد وو. بعضې موارد وظیفه غفلت وه، بعضې موارد ایمرجنسي حالاتو په ترڅ کې مشکل پیدا شوی دی. څېړنې ادامه لري او زما هیله دا ده چې موږ یو څه نور هم یو میاشت نور هم صبر وکړو چې لوی څارنوالي او محکمه دا نتایج په رسمي توګه نشر کړي. ولې په هر صورت افغانستان اداري نظام کې زما باور دا دی چې یوازې اداري نظام کې نه دی، ټولنه کې متاسفانه فساد ریشه وهلی. دې دپاره دا کسان چې دولتي ادارې کې راځي دوی خو د مریخ ټوکرۍ نه نه راځي، دا یا زما ماما ده یا ستا خاله ده یا د فلاني ورور او وېره ده. متاسفانه دا ناورین ټول کورنۍ فساد سره
رسېدلی دی. شکه د کلتور د فساد د کلتور ژورېدل یوه لویه ستونزه ده. په دې به هم بحث کوو. مجرور صاحب ډېره زیاته مننه. امرخیل صاحب، ستاسو شبکې ته د کرونا په برخه کې، د کرونا دپاره د راغلو مرستو په برخه کې د فساد سره تړلي کوم اسناد رسېدلي؟ تاسې څه پلټنې کړي، څه په لاس درغلي؟ بله، ستاسو غږ نه راځي. امر خیل صاحب،
جنبش ده ته چون زه میوټ کوم، هغه چې غږونه دته بې ځایه در نه شي نو ځکه فکر کوم زما غږ درنه. جناب جنبش صاحب، مشکل دا دی مخکې جناب سرپرست وزیر صاحب وویلې چې مجروح صاحب چې موږ نشو کولی چې فرد افغانستان ته معلومات ورکړو. موږ صحیح ده افراد په افغانستان کې خوښه 15 میلیونه دي. موږ د یو شبکې په کچه باندې کار کوو خو له بده مرغه تر اوسه پورې موږ ته هغه څه معلومات چې لازمه ده چې موږ ته راکول شي دوی کولی شي مدني ټولنې چې یو جز د نظام ده او د نظارت حق لري دوی چې راشي او پوښتنې وکړي چې وضعیت له کوم قراره ده. خو له بده مرغه چې د دوی د دغسې یو مهمې پروسې لپاره دوی د مدین ټولنو سره د نږدې نه کار هم لږ چې په دغه برخه کې چې موږ څومره مصرف وکړو مسایل تر کومې کچې پورې پر مخ ولاړل په دغه برخه کې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. صحیح ده یو ورکوټ یو غونډې پرېس ریلیز یا پرېس کانفرنس به دوی جوړ کړی وو چې د هغې نه وروسته به دوی څه نوي کړي. نو زما هیله د دوی نه دا ده د جناب مجلو صاحب نه چې دوی د نږدې نه د مدني ټولنو سره حداقل زه د یو شبکې صحیح ده اوس به خدای نه خواسته دوی داسې ونه وایي چې زه دلته نااهلیت خبره ده یا د اهلیت خبره ده دلته چې خدای نه خواسته موږ معلومات نشو ترلاسه کولی. موږ هره ورځ ټولې رسنۍ حتی سوشل میډیا موږ هر ورځ تعقیبوو چې کوم ځای کې کومې ستونزې وجود لري. نو دلته مشکل اوس دا ده چې کله تا سره معلومات شریک نه شي، کله چې تا سره یعنی نظر په د قانون ته لاسرسی د قانون پر اساس باندې دوی مکلف دي چې د خپلو سایتونو له لارې همیشه معلومات له خلکو سره شریک کړي. یو سایت هم نشو د سایت نه پرته دوی باید مدین ټولنې راوغواړي دوی کینې او هغوی سره په دغه برخه کې معلومات خپل شریک کړي ترڅو هغوی ته پوښتنې پیدا شي او د پوښتنو پر اساس باندې دوی آګاهانه بحث وکړي. که چېرته معلومات له موږ سره نه اوسي موږ به څرنګه وکولی شو چې آګاهانه بحث وکړو؟ خو طبیعي ده چې زموږ بحث چې دی هغه به ځینې وخت غیر تخنیکي وي، ځکه معلومات به له موږ سره نه وي او معلومات زموږ حق دی او د دوی مکلفیت دی چې موږ سره دغه معلومات را شریک کړي. نو د دوی نه جناب مجلس نه زما پوښتنه دا ده چې آیا تاسو کله مدري ټول راغوخري چې هغه ممکن ولي اوسي او هغه تم څنګه معلومات ورکړي اوسي چې په تیر قضایو کې چې توا دیر شي ادونه سي اشل يا دیر کمیټريټرونه چې هغه په بهر تري او هغه قضيه چې دا هغه اوس بند شو هغه دروغ و په کومه ساز دروغ او کومه اسناد باندې دروغ و نو دا معلومات موږ سره بیرته نه دي شریک شوي د مدري ټول سره یو خبره ته بل یادونه کوم چې کله چې مجلس په دا خبرو کې یو جی پی اوپن ګورنل پارټنرشپ چې هغه په ار کې چې وخت وخت باندې هغه جلسات کیږي الته خپل وزر سید احمد ځینې کمیټمنټونه یا ځینې تعهدونه لري چې د هغې تعهدونو مطابق دوی مدني ټولنو ته باید ځواب ورکړي خو په هغه کې هم په دغه برخه کې معلومات بېرته له ولس سره شریک شوي نه دي او موږ یعنې په خپله وزارت چې دی باید تر دې پورې خپل دا فعالیتونه یا خلکو سره معلومات شریکول فقط د پرانیستو حکومتوالۍ پورې محدود نه کړي چې هغې کوم کمیټمنټونه دي مطابق دوی
امر خل سب ډیره مننه ډیره مننه البته اوریدونکو بم بیا فرصت ولري چې را سره وغږیږي د ولسی جرګې د پلاتن یا تفتیش کمیسیون غړی محمد ابراهیم غختل هم را سره ملګری دی دوی ته بم وار ورکو دوی به هم خپل خبرې لري پام دې تړاو اوس به یو خبرتیا وورو او دا غنه ورس اوریدونکو تشمیری وایم چې زنګ راوي او لاندې خپل پوښتنې راته وکړي
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نو ګران اوریدونکو لکه مخکې چې مې ویل دغه قلم او کتابچې لري یا کاغذ دغه شمیرې د سره ولیکي لاندې زنګ راوغهي پښتنه وکي 0922155 0992235540 د افغانستان کورنۍ شمیرې دي بهر نه 00240202211501 دا د بهر نه شمیره ده او سکایپ کې کول شي رادیو ټکې ازادي په دغه پاتراته زنګ راوهل شي هله دادا چلند وګګي لبد امرګه کده وزیر صاحب نه د عام روغتیا چارسنبال یا سرپرست وزیر صاحب نه پوښتنه لري نو هغه نه شوي کوله چې تر پای خبرونه کې پاتې شي کوله شوم یی یاداش کو دوی ته ورواسته وو اما په مجموع کې ل ملمنو نه پوښتنه کوله شي میره بنیو کې
بل جنبش السلام علیکم مطلع خوشاله ملمن نه اړ کړي ولې د نړیوالو کومې د سپلند په توګه په شته چې موږ باید درته په جنگ کې وسوتړو یو اقتصادي کې اداري فساد وک نور ستونزې یا حلارې نو چې ولونو ته وګورو یو جنگ خو ستاسو کولو دي څه وې دي د نړۍ په اړه چې اداري فساد څنګه څه وې دي په افغانستان کې د نړیوالو څخه دا پوښتنه ده چې دا به په جنگ کې وسوتړي څه یا
ډیره مننه جنگ څومره وندل لري ډیره ښه پوښتنه ده کور ودان ژوندۍ وسې خوشحال صاحب بل اوریدونکو او رومیره بنیو کې میره بنیو کې اوریدونکو ستاسو غږ پریږي
مننه ژوندۍ وسې زه زول حق زکری دنه یو لسم
زکری صاحب خیر علی راته وایست
موضوع ان شاء الله د پسات پر برابر
بس تاسو باتمن رادیو تعقیب کړی دغه موضوع ده وو
او رادیو د ټلیفون د طریقې اورم په سرت خو موضوع مې د سیستم نه وره د خپل غسر ټکی نه وره د نو په سات خو واکنم چې ډیر عظیم ګناه ده هغه دا چې قران عظیم شان ته مل جل جلاله د دې زم بیان کړی دی خو بل خصوص کرا سعودیته چې په سات خصوصا په افغانستان کې ډیر پرمختللی دی د کوچنی ادارې سره نیولې بیا تر غټي ادارې پرې فساد به خي اوج تر رسیدلې دي نو د دې واځنه لامل دا دی
نه نه خبره دغه موضوعګانو باندې خو زکری صاحب غږیدل چې فساد ډیر دی ډیر دی موږ ټول منو اوس نړیواله ټول نه وای چې یو څه حالت ښه شوه دی یعنی مخکې یو څلور دریاوی یم درجه کې وو افغانستان اوس یو څلور 25 مکه شوه دی منه یې کنه
نه موږ د نړیوالو خبره خو په هیڅ صورت نه تاییدو نړیوال چې په دې خپل خبره کې صادق نه دي نو هغه به دې ته کوم ځای چیرې راسو کوم کسانان چې واقعا رښتینی دي فساد نه دي کړی هغه خبرې وکي بیا به دا خبره موږ ته د قبول او د تایید وړ د نړیوالو خبره په صورت مسته د منل نه
سمه ده نړیوالو خبره تاسو د منل نه ده بل اوریدونکي او رومیره بنیو کی
السلام علیکم
علیکم سلام راته وایز نو مو او زایمو
عبدالوکیل هم به خوښه لاته سلام الله تاسو تاسو نو ته
مهرباني وکړو پښتنه لاندې راته وکړي یا نظر کلري
پښتا پښتنه خو دا د کورونا په مورد د فساد موضوع ده چې ولایاتو کې واریان صرف لړل بل ولي ولایت کې واریان شول نو فساد هماغسې کړند ودې سره.
تاسو وایي یو والی چې په یو ځای کې په فساد تورن شوی و بل ځای ته یې واسطه والته والی شو، داسې وایست؟
وږي دا څنګه کوم مثال دی چې وو خطر او هر څو مونږ په سات پلاو سره دلال وګرځي چې په سیاسي وایي یا نور کار نه دا وغلا نور مونږ ته کې درته ماموري شو نو دا کار کوم خو دا به نو تاسو ته څه چې نه پاتې کړو
دا یو ډیره ښه پوښتنه ده. راځي په دې بم تم شو. مننه مننه عبد الوکیل خان پوښتنه مراله د دې لپاره چې ملوانم دی او اوریدونکو دی یو ورسته اوریدونکو مخلو دې بم خپل پوښتنه وکي به ملمنو ته ورزمه ربن یو کی.
بله السلام علیکم علی زای مد هلمند څخه.
علی زای صاحب ستړي مې شمیر باندې وکي
سلام مشه دا وساب سلامونه تا ته ملمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما پښتنه زړه چې دلته څېړنه یا مثلا هغه درې کې مو چې په سترګو وینې یا موږ دلې دی هغه ترغه وخت کې چې یو چاته شراکت حق یې ورکړي چې حق یې ورکړي بیا هغه خپل په پټه پرځنه چې دلته په دغه هلمند کې شپه رخصی د ګدامو غنم ګیر کړل امنیت بیا دې ګرکړی و تر مازیګر چې ټلیفون ورته وځو چې غره سی و چې تشریکه بلای دې له کوي وړ په مندي کې خرڅنو خبره ترغه زیاده د اول کمیسنه ترکل کمیسنه چې حق یې نو ترغه وخت پرې چې د شرکت نو ورکړی نو دې بیا کوشش کوي چې د حق ورکړي بیا دې کوشش نه کوي دا ما سوال دې دا چې خبره دې چې دا یو دې دا ورته په ورته ډیریږي نو په دغه سبب ډیریږي یو بل دغه دا چې هغه خبره خو بل ورور وکړل چې ولې والي یو ځای کې کار کوي نه بل ځای ته ځي کې دا ځای کې نه بل
نو راځي چې هغه وکړي علي زای صاحب ډیر مننه تاسو لمړی پښتنه ډیر روخانه د کڅام دغه پیښه چې تاسو ورته غوته ونی ولا منګې نه تشتای دی ولې خو په مجموع کې دا 16 چې چارواکي وای پکې ګډون لري خپل برخه غواړي وکیلان پکې برخه غواړي مثلا بهرنیان یا دیږي راځي په دې ټولو بلان د خبرونه دویمه برخه کې تم شو د ولسی جرګې د پلاتنی کمیشن مشر غړی محمد ابراهیم غختل صاحب را سره ملګری دی. غختل صاحب که د اوریدونکو پښتنو نه راپیل کوستړي مشم درته وایم دغه تلن جواب ورکي وای چې فساد سره مبارزه نه کیږي یو واخلي متهمي کی بیا بل ځای مقرر کی خپل ونده چې ورکی بیا دی غلې شي په دې اړه راته وایس.
مننه خوشاله وسینه کی هلو سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او د هواد ټول اوریدونکو ته رښتیا هم د اداري فساد په برخه کې په هغه شکل باندې چې باید کار شوی وي د حکومت لوخانه متاسفانه په هغه شکل باندې کار نه ده شوی. د کورونا په برخه کې کوم فساد شوی وو متاسفانه نه هغه چارواکي په جزر مجازات سو او نه په هغه شکل باندې په جزا ورسېدل او نه حتی چوکوي چې لري سوال لکه څنګه چې علیزه صاحب یې یو بل اوریدونکي ویلې دی یو ځای نه لري سو او بل ځای ته ولیکدولې سو والیان سو وزیران محاکمه نه سو موینان محاکمه نه سو رئیسان لري نه سو پر ځای دي. نو متاسفانه تر اوسه پورې د کورونا په برخه کې کوم کسان چې متهم دي تر اوسه پورې د محاکمې میسه نه دی راکش کولې سی وي ټول هغه فساد چې د تدارکاتو په برخه کې سوي ده یا د شروالینه د شروالۍ په چوکاټ کې دی وچ ډوډۍ په برخه کې سوي ده او یا همدا شان د اورګانه محل لخوانه چې په څلور د ولایتونو کې د 3.5 میلیارډ کوم پنځلار په مصرف یې رسولې دي یو په برخه کې کوم شفافیت نه وو او تقریبا نیمه هم نه د مصرف شوی. مونږ د تفتیش کمیسیون په دې برخه کې شپږ میاشتې تقریبا تفتیش وکړ مونږ ته دقیق معلومات د دې ټول مشکلاتو هغه ټول دقیق ارقام دي مونږ سره متاسفانه هیڅوک
په جزاونه رسېدل. دغه ارقام ته چې تاسو وایي راټول کړم دي په پام سره د نړیواله شفافیت ټولنې یا د رونټیا ټولنې دا نوې ریپورت چې وایي افغانستان یو څه له فساد سره مبارزه کې ښه شوی دی، یو څه درې او یایم نه ځای یو څه پنځه شپږم ته راغلی، دا تاییدوي دغه ارقام همدغسې یو شی ښیي که نه ښیي؟
زه مبالغه بولم، زه ځکه مبالغه بولم چې د دولت لخوانه پنځلس میلیونه ډالر، د نړیوال بانک لخوانه یو سلو څلور میلیونه ډالر، د اتحادیه اروپا لخوانه پنځوس میلیونه ډالر، د امریکې یوسایډي لخوانه پنځه میلیونه ډالر، ترکیه، جاپان، چین، ترکمنستان، قزاقستان، متحده امارات، قطر هیوادونو په میلیونونو میلیونه ډالر د کورونا په برخه کې د توکو په د تشخیصي توکو په برخه کې کومک کړی دا تقریبا موږ په عموم کې کراټول کو د ورګنه محل سره د شاروالي د ډوډۍ سره ټول شل میلیارد افغانۍ په مصرف رسیدلې دي. په شل میلیارد افغانۍ کې کوم تخمین چې موږ کړی دا لس میلیارد افغانۍ هم په مصرف نه دي رسیدلې، یعنی 50% پیسې د کورونا په بډه یا په البته په فساد باندې دوی
یعنی وهل شوی دی، خړل شوی دی، او خیر دار ته وې د فساد کې او بخې د فساد کې هغه علیزی صاحب ول چې زورور ګډون لري، مثلا کده ته دی ونده ورکړه خلی ټپیږي غلی کیږي، وکیلان پکې څومره ونده لري؟
وکیلان تفتیش وکړه، تاسو ولې د تفتیش کمیسون تر اخره ورځې پورې د کوم شرکتونو سه دغه پیسې غوښتلې؟ تر اخیر ورځې پورې دغه پیسو دی بندولو غوښتنه کوله، حتی مصوبه صادر کړله، ولسمشر حکم ورکړی چې پیسې دی آزاد شي او دا پیسې د شرکتونو ته ورکړل شي، او موږ د دې پیسو دی آزادولو مخنیوي کوو، موږ مصوبه صادر کړله. ولې بیا هم عثماني وزیر صاحب دی، پخوانی وزیر صاحب چې برطرفه په فساد باندې دورونو، البته هغه په خپل صلاحیت باندې غیر مسولانه هغه پیسې ورته خوشی کړلې او ورته ورې کړلې. موږ ولسی جرګې همیش تا غټ پورته کړی دا ولسی جرګه کې موږ د تفتیش د کمیسون رئیس شاپور اوسنځی همیش هغه د رایې په وخت کې هم غټ پورته کړی دغه وزیر ته رایې مه ورکوئ، دا خاین ده او دغه تکرای تاسو
او بخې اوس خدای عثماني صاحب خپل نشته هغه وخت کې دا تور رد کړی، یعنی چې کدی وای د ځان سپیناوی به کړی هغه وخت یې ویل چې زما د لری کولو پریکړه سیاسي وای تورونه و نه منل او دایره رد کړل. که ستاسو اجازه وي
امر موږ تاسو ولیدل 1500 وینتلټورا د تدارکاتو ملي کمیسون لخوا نه واخیستل شو، اوس څه سوال کوم دی؟ یو دو دیر وینتلیکورا پاکستان ته یوړل شو، د یو متبرې سرچینې لخوانه خپاره شو، ولې یوړل شو؟ په کوم خاطر باندې یوړل شو؟ یو
په دې باندې غښتلی صاحب د دې لپاره چې او بخښي چې وخت محدود دی، په دې باندې لږ مخکې وغږېدو، تاسو دویمه برخه د خبرونې را سره ملګري شوي، البته موضوعګانې په دې تړاو ډېرې دي، کورونا یوه برخه ده، نور فساد ډېر دی، او وروسته به راته ووایه سو بخښي امرخیل صاحب را سره دی، هغه نه به وپوښتم. دوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې سابقه لري، کار یې کړی دی، هیله ده چې مایکروفون اوس روښانه وي او زما پوښتنه واورېدل شي. امرخیل صاحب، یوه مهمه موضوع دا ده چې د فساد مخکې اشاره وشو، د فساد کلتور افغانستان کې عام شوی دی، پخوا چې به د رشوت خور وای خلک ترې تښتېدل، په دې اړه څو ځل په دې باره کې غږېدلی یو. ستاسو د کارونو چې فساد سره مبارزه کوي، آیا یوه برخه دا جوړوي چې فساد او فاسد رسوا کوي چې خلک ترې د پخوا غوندې کرکه وکړي؟
جناب جنبش صاحب، وخت کم دی او خبرې ډېرې دي، خو موږ یې خلاص خلاص وایو. وروره، لومړی خو موږ تاسو ګورو چې موږ ستاسو انتخاباتي سیستمونه هغه څوک چې انتخاباتو لپاره راځي هغه سره کمپیر دي په دې کې موږ تاسو ټول افغانان هر فرد تاسو به ډیر زیات معلومات لري او په خپل وکیل صاحب باندې هم موږ ستاسو ریاست جمهوریت هم په خپل پدغه برخه کافي معلومات لري بنسټیز کېدل کوم ځای نه شروع شوی دي بنسټیز کېدل اساس موږ ستاسو د انتخاباتي ساحونه شروع شوی دي که موږ تاسو ګورو زه په دې ډاډه یم چې په سل وکیلانو کې په سل فیصد وکیلانو کې 90% وکیلان ټول د رشوت لاره هغه تر هغه پارلمان تر هغه هغه پاک وکیلان ته زما پوره سل په سل کې احترام ده همدغه سمو ته د ریاست جمهوریت په انتخاباتو کې یو ګروپ میلیونونه ډالر دلته مصرف شو چې څنګه یو کاندید خپل ځان هغه ته ورسی یعنی رای خپل زیات کی نو بنسټیز کېدل نو سره کم کوي عام سره په دې فکر کې دی چې هغه داسې یو چاته رای واچي چې هغه د پاکو سپیشل اوسي دوی سره پیسې اوسي عام خلک ته په دې بولوي یو مړی ډوډۍ ورته ورکوي هغه ته 100 روپۍ ورکوي بنسټیز کېدل خو دا
نه فکر نه زما پوښتنه دا و چې ستاسو د مبارزې یو برخه نام جوړی چې د کلتور نور بدل کړي یو څه کار د دې په ځای چې بل کار وکړي تبلیغات وکړي دغه برخه ته او عملاً د خلکو سره په جماعتونو کې په خوانځي کې یو مضمون داسې جوړ شي چې فاسد سړی نه سړی یا فاسد کس خراب کس فاسد چارواکی ته راي مو دغه برخه کار کوي
یعنی تاسو وګورئ جناب جنبشته د سینه د چې موږ په دغه برخه کار کوو کاملاً په دې مسلسله توګه په افغانستان تقریبا په واته زونو کې موږ په زړګونو علماو سره په دغه برخه کې خپل جلسات وکړه هغه سره کې ناسي درو چې دوی د خپل ممبرونو لارې مفسدو خلکو په اړه باندې تبلیغات وکړي او هغه په ټولنه کې وخښي په دې برخه کې موږ کافي کار کړی هم دا اوس هم په اړه کې چې نو مفسدو خلکو په اړه باندې موږ لیو پر سر بحث کوو دغه بحثونه ایجاد او خپل دفتر کې د باندې دفترونو کې په خپل مدني ټولنو کی تر څو پر سترنګ لمړی خپل د مدني ټولنې شروع کو چې مدني ټولنې باید د نور خلکو لپاره بیلګه ووسی همدغه چې لپاره مرګه چې د پارلمان تر څنګ موږ د مجدینه کار کو د دوی سره تماس نیول نو بالکل تاسو فکر وکړي چې د کلینټن سره تماس نیولی آل دا چې دوی زمونږ نمائندگان دي نو دوی سره باید زمونږ مجدي اړیکی ووسی او دوی لاره موږ کولای شو چې دغه فرهم موږ عام کو دوی ولی اجازه نه ورکي یا خلکو سره د تماس زمینه نه مساعده چې دوی سره کینی او د دوی له طریقه هم موږ دغه پروګرامونه او برنامه په ټولنه کې عملی کړو تر څو پوری دغه فرهنګ عام شي دا ساس خبره دقیقا ده نه نه تلوي کله مخکې کچاته د فاسد ویلې فاسد نه خلکو فاصله اختیار ولا نه بده مرګه چې وو سوق ډیر فاسد دی ډیر پیسې ولري هغه ته نسبت هغه چانه چې غریب مسكين دی او هغه ډیر پاک سوتره سره دی یګی نه خلک فاصله اخلي او هغه سوق چې ډیر پیسې ولري چې د هاري لارې نه پیدا کړو شي هغه سره خلک نږدې کیږي او نو دغه فرهنګ د ریکول لپاره متواتر شکل باندې په دې ټولنه کې کار کول پکار دي چې موږ هم په دې برخه
کې بل پښتنه وبخي پښتنه ډیریږي بل پښتنه دادا چې ولې هیڅ خواله نه راځي تاسو وایس یعنی ولې سمغه سي چې په خوای فکر کاوه چې څوک چې خټور دی ډيري پیسې وهلي خ کورې درلودلې خ موټر کې ګرځي ک په فساد پیدا کړی وي پروا نه لري خو پیسې لري زه احترام کوم دغه حالت کې ولې بدلون نه راځي ک تاسو تبلیغات کړی
خو مشکل هم دا دی چې زمونږ تبلیغات اوس مخکې موږ تاسو کتره یوسف رشید صاحب الله تعالی وبخي هغه چې په دغه برخه کې کار کوي چې شفافیت رامنځته شي په انتخاباتو کې زمونږ ستاسو اساس د ټول نظام او د سیستم د انتخاباتو لارې څوک راځي هغه جوړي کله چې هغه جوړي په کې شفافیت را نشي نو تبلیغ د خلک نه هلي کیږي په دغه برخه کې اکثره دغه سیستمونه خلک نه هلي شي ودي او همدا اساس دی چې ولس خو غریب دی مسكين دی یو مړ چې او تر کړه هغه ته منډه ولي او هغه ته ورځي په ځل کې کېدای شي دا خلک لپاره کېدای نشي داسې په دې سل په سل کې ډاډه یم چې هر هغه چاته څوک چې پاک سپیشل او صادق وي په هر ځای کې مجالس په دې باندې باید کیږي چې دا سره ډیر سپیشل دی ډیر پاک دی ځل کې ورته احترام لري خو چون چې مجبوریتونه دي مشکلات دي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي خو کله ولسمشر هغه تقریبا 3 میاشتې مخه چې د اقتصاد وزارت د راپور پر اساس باندې د اعلان کوي چې 90% خلک د فقر د کرکې نه لاندې ژوند کوي نو تاسو فکر کوئ نو چې سړی وږی شي هر څه ته لاسه شي نو هغه مفسد سړی ته ورځي مفسد سړی ته کینی وځي او ما دغه مشکل حل کړي جناب جنبشته فقط یو خبره وس ګوري وکیل سیبان هغه خلکو ته ډیر لاسرسي لري چې دوی سره ډیر بلدي او دوی ته ورشي خپل مشکل ورته کی عام خلکو ته دې ته لاسرسي لري چې مشکل ولري دوی سره خپل مشکل وي او هغه د دولت سره حل کی نو سره کم ته موږ دغه فرهنګ ته دا فرهنګ به دوت کړل چې په ټول نه کې تر څو پوری خلک په دې پوجي د مفسدو خلکو خپل هغه فاصله ورسره کم کی نو دوی هم یو لوی مسولیت لري چې خبر کافي کار
مننه امر خلصه بغښتله سبب مخکې د نجتا خبرونه سره ملګری شي من په یو تازه پیښه باندې لګیدو چې د یونیسف یو کارکونکو ولسمشر په دې شړل چې د نړیوالو راغلو پیسو په اړه د رون ریپورت ورنښوي کړي فکر کوي یعنی مخکې د عام روغتیا سرپرست وزیر مول چې کله مونږ وایو چې فساد دیواز افغانان په پام کې دي دا نه کتل کې دا پیسې چې بیرون ناراضي څنګه لګول کیږي څوک یې لګي څومره برخه خارجیان لګي تاسو په خپل کمیسیون کې په دې اړه معلومات لري چې د فساد بهرنی اړخ څومره پراخ دی
اول خو جنبی شاید دومره ویلې سم چې په دولتي جرګې په اړه باندې څنګه انتقادونه زیات وسو دولتي جرګې کې 2500 نفر دي شاید لکه څنګه چې امر خل څه ویلې ولی په صدې ډېر زیات ویلې هر کوم خلک به وي پکې ولی دولتي جرګې دي وکیلان دي ولس پرای باندې راغلي دي ولس رائے ورته ورکړي ده او ولس انتخاب کړی دی دا د ولس استاد دی او ولس خوښ کړی دی او اوس د ولس په مخ باندې دروازې خلاصې دي دا اوس د پکتیا کې ما په دغه نه امن او شرایطو کې زره غنه پکتیا ته سره دي دي چې رخصتیان هم نه دي ولې دی ولسونو او د خلکو سره د لیدنې په خاطر باندې د دې د سنځو د اوریدو په خاطر باندې د ملاقاتونو په خاطر باندې دا اوس ما ته په دفتر کې تر اتیاو نفرونه اضافه مشران ناس دي چې باید یو سره وګورم دغه هر وکیل کې دلته
راځي دغه برخه هغه انتقاد وکړ او تاسو جواب وای او
زما موضوع دغه موضوع د یونیسف او د نورو اداراتو کې هم د فساد نه خالی نه دي مګه ته همیشه سکاله راپورونه راځي یونیسف دا کومور ادارات دي هغه کې هم په تدارکاتي برخه کې شفافیت موجود ده او نه هم د پیسو په مصرف کې
تاسو اسناد ټولوي لري په خپل کمیسیون کې
البته هم فساد موجود ده ولی متاسفانه من کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د دې په اداراتو کې مونږه لاسوهنه وکړو او یا د دې تفتیش وکړو مونږه فقط د حکومت
نو دا خو کولای شي چې اسناد ټول کوي او مثلا د بهرنیو چارو وزارت لاري د اقتصاد وزارت لاري یا لیو بل ادارې نه اړوندو بهرنیو سرچینو ته ورسوي
متاسفانه مونږه زیات کوشش کړی د پدې برخه کې ورې د مونږ سره پدې برخه کې دوی همکاري نه کړي بهرنیو موسساتو بهرنی موسسات دغه تګاړه نه دی چې پارلمان ته دی ځوابګوي وسی ځکه چې دوی ځان مستقل ګڼي او ځان ځوابګوي نه ګڼي پارلمان ته
مننه ډیره یو درې پښتنه مين پاتې دی وخت په لندېدو د مرخل سب کلانن راته وایي سیبه مهمه موضوع مخکې ګوتونی ول شو قراردادونه دی پارلمان هر غونډه د ولسی جرګې هر غونډه په دې یعنی لکه تلګه په هر غونډه کې د یو موضوع دای چې د قراردادونه څنګه شو د تدارکات کمیسیون څنګه دی دغه تر شته تیریږي تدارکات کې لوی مشکل شه دی نیوکه په تدارکات او دغه په سیستم څومره سم دي ځینې په تور لګی چې ولسمشر او نږدې ملګری له دغه لارې ځان ته پیسې ټولي خلبل خو هغه وی چې موږ دغه زورورو لاسونه لاند کړ زکه دوی چغه وی کومه خبره سمه ده
جناب جنبش ته دوه خبرو کې کوم متاسې متوجي شو په خاله قرارداتونه اړتیا خبرې چې د ډیرو هغه خلکو سره د ډیرو قوي زغوا سره کله وزارت پاکي او کله وزارت داخله کې کله نور وزارتونه کې یو څو مشخص کړی وي مګوي تر لاسه کوله قرارداتونه اوس قرارداتونه نسبت د پخوانه هغه واقعیتونه دي چې نسبت د پخوانه اوس کې شي دي خو دې کې هم هیڅ شک نشته چې د ولسمشر سره په خوا او چا کړی چې دي هغه په دې قرارداتونو کې لاس لري او دغه ستونزې ټول څه پوری هم موجود دي خو دا هغه په خوانی کچنه وزارت کچره کم شوې ده او په دې کې هم هیڅ شک نشته چې زموږ استاد چې موږ خود دې شاهدان ګوري همیشه چې ځینې وکیل صاحبان په متواتر شکل باندې په دې قراردادونو کې ګوتی ویو دوی ته چې رښتیا هم قرارداد چې دوی وو چې ترلاسه کی یا دوی دوستانو لاري دوی د خپلوانو ته چې کوم قراردادونه ورکړي دي چې ورنه کول شي دوی بیا چک ویسي نو دواړه اړخو کې ستونزې شته دي ولې یو شی زه په پوره په ډاډ باندې ویلی شم چې اوسني قراردادونه د پخواني قراردادونو یا نن د شپږ یا اوو کالو مخکې کوم قراردادونه چې اوسني قراردادونو کې ډېر زیات تفاوت راغلی
لنډ راته ویل شي څه توپیر راغلی نه هغه شی چې پخوانه کې د اوس کې یغه څه شی دی
اوس تاسو وګورئ ټول قراردادونه دغه د ویب سایټونو په فرمخ باندې دا نشریږي او هر سړی کولی شي په دې اړه باندې پوښتنې وکړي او دوی هم وخت په وخت باندې د ټولنو سره د ولسونو سره دغه شیان شریکوي زه نه وایم چې دلته دا پاک دي خو کمیسون کې ځینې فیصلې چې دي هغه د ځینې یو ورخوي یعنی پلوې کیږي هلته مونته په دغه برخه کې تغییر راغلی دی چې قراردادونه اوس شفاف دي نظر په په قانون باندې د شفافیت د اصول لمخه قراردادونه همیشه د ویب سایټ پر مخ باندې چول کیږي د خلکو سره شریکيږي خلکو د زمينه مساعدي چې په دې کې پختنه وکي او اغاهنه پختنه وکړي باندې بحث وکي خو په خوا د غشيان ټول پټ کیدل او ایس کله د قراردادونه
مثلا ورستۍ بیلګه دا د مالی ګوخه کړی شوی وزیر ارغندېوال تور ولګو چې مثلا د چارو ادارې تعتلس قسمه غوخه اخیستل کیده او په دې کې فساد او په دې کې مثلا په داسې حال چې خلکو ګیری خوري دغه مسائل څومره د فساد لپاره لاره جوړولې شي فکر کوي دا شان شته کنه کدا یو تورو
نه 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 تور خو بالکل نه دی یعنی دغه شان شته یعنی تر دې کچې کور زموږ ساسي فساد را کم شوی چې اوس په خو باندې موږ تاسو کې کیږي چې د غوخو مقدار زیات شوی دی په خپل دا هم د دې بیلګه ده چې په دې کې یو څه دغه راغلی دی یو څه شفافیت راغلی دی په خو خو یعنی دغه فساد د توخواني فساد سره هیڅ توپیر ورنه په خو فرض مثال د بوتي او مزه دي $50 باندې تاخیست وسته هغه نشي کولای چې یو مزه د بوت نظامیانو لپاره تاغه $50 پنځه په شپږ ډالر باندې تاغه واه
صحیح دا توپیر دلته مانه نه ډیر امر خل صاحب ای وای ما دقه او بک
ای وای چې خلک پوه شي یو داده چې دغه د سیستم الکترونیکی شوی دی دغه سلسله کې نو سلسله مشکلات اسانه شي بس
مننه ډیر غختل حساب لاند کراته وایس ک تاسو د فساد سره د مبارزې مسول وایس یا او دوه درې داسې راته وایس سمو کول څنګه د فساد مخنی ولا
د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړنې ځانته یو سیستماتیک اصول باید وټاکل شي تر ټول نه باید متحد کسان ځای په ځای شي او کلک نظارت وسی د متحد کسانو نه اداره باید داسې یو اداره رامنځته شي چې شفافیت پکې موجود وي او د دې ترڅنګ اخلاص صداقت موجود وي او لکه څنګه چې امر خیر صاحب ویلې مدني ټولنو ته هغه ادارو ته چې هغه نظارت لري کوي یو ته باید اجازه ورکړل شي چې پوره نظارت لري او کې د ټول پروسونه متاسفانه اوس دلته فرمایشي کارونه کیږي تدارکات او یو الکترونیکی یو سیستم را منځ کړی دا ولې بیا هم موږ دقیق معلومات لرو موږ ته د شرکتو والا راځي او د موږ نه غوښتنه کوي چې په دې قرارداد کې د موږ نه پیسې غوښتل کیږي موږ مواسطه کوي موږ مجبوروي چې د دې فساد مخنیوي په خاطر باندې موږ واسطه کوي چې دلته د مانه پیسې غواړي او تاسو ورسئ د دې پیسې د مخنیوي په خاطر باندې تر څو د مانه پیسې وانه خستل شي او موږ واسطه کوي نو د دغه مخنیوي په خاطر باندې صداقت ته اړتیا ده او سیستم ته اړتیا ده او خې ادارې ته اړتیا ده د یو 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 خې نظارت ته اړتیا ده چې ټول مدني ټولنو او ټول ناظرو ادارو ته په صحیح توګه د شفافیت لپاره یو زمينه مساعده چې ځمن کاری ټیم راوړي
ډیره مننه
قوانين او کوم اجازه
او مجازات حتمان باید موجود وي. وکیل صاحب محمد ابراهیم غختل کورودانه درته وایم لبد امرغه وخت را سره یاری نکي لته سره د ازادي چپو کې په دغه بحث کې خان زمان امرخیل چې لفساد سره د مبارزه یو شبکې مشر دی او د غرض د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجرو ګډون کړي ول بد امرغه د خاغلی رمضان بشردوس ټلیفون وصل نشو. ازادي چپو کې خبرونه په دری جبل ظریف نظر سره روانه پاتې کیږي. د افغانستان د سولې بهیر پکې او نوې پرمختیاوي پکې څېړل کیږي. له خپل همکارانو په کابل کې چې مرسته کړې و دلته طاهر روخان او نورنا مننه کوم. کور مو ودان. زه داوود جنبش تر بلې خبرونه درنه اجازه غواړم. د خدای پامن.